سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. راپورونه وایي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمېر تر 50 واوخت. په مستنګ کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمدزی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي د مړو شو شمېر 250 او د ټپیانو 55 تر رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي په چاودنې کې تر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 50 زیات نور ټپیان شوې دي. هغه ویلي چې د مړو ټپیان شمیر په زیاتې دوه د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټې په 8 کیلومتر کې پروت پرته سیمه ده. تر اوسه د نننې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. تاریخ طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري. په روسیو کې په بلوچستان کې د ډول چاودنې او نور بدون زیات شوې دي. روانه میاش په دغه سیمه کې په یو بل بمبي برید کې د جمعیت علما اسلام د یو مشر حافظ حمدالله په ګډون یولس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیر اونۍ کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غاک انګریزي څانګې د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړولې ده. 14 نن د وابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمانځه مخکې د خوبې پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر اشاراس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اشاراس زیاته کړې د 14 له کبله د جماعت چتر غورځېدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د رسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنیو ته ویلي په جماعت کې له دیر شو تر څلوي وخت پوري کسان موجود دي. سر احمد زیاده کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چا نه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقیده خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګرونو حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ټولګرونو حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه پالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینټ نن په خپل ایکس شبکې کلی کلی د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسی نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځښت حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسی او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتما په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی مته ولاوی صاحب مرتصاب بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. او در منسان حکومت وایي له لنجمن سیمینې ګورو کرابخت څخه کم 50000 کسان د هیواد تور غلې دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوا
دوام لري. ترمنستان د صدر اعظم میان د نازلي بغداد ساريان ویلي پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ څلور اویا زره او اووه اویا کسان ترمنستان خاورې ته داخل شوي دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه په درېیم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل له د وروسته ورزو هغه راپورونه باندې چې موږ په دغې خپرونې کې تاسې ته چمتو کړي دي. او د افغانستان سربیره د ګاونډي پاکستان نه مو هم بیلابیل مطالب درته راټول کړي دي. دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به راسره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده او بله هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره به راسره دا واورئ چې پاکستان له خپل هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هېواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلته شته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم ورځو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان رسولی.
غلې کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته غلې وشت.
ورزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شریر ناروغۍ پکې ډېره شوې ده او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مریضي دونه زیاته ده چې معنی بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیا وغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د پاکستان له دې هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هېواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستانه وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یوې پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 28مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نویستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هېواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د هېواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پېښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډېره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډېر ښه کاروبار لرو، او اوس کچیر موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي، په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلام دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیرې ورځې اعلان چې له مخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواده وستل کیږي. دا کوو غواړو کوونه غواړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تګ په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیایي مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي، خو په اروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبرې ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. وی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دی. زمړ په کلی کې داسې ګوره داسې د شری مریضې دونه زیاته ده چې معنی بخې به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف دي. معنی دغه مسلین باید ټوله باید د شری د مریضې لپاره پاملرنه وکړي او راشي زموږ کلی ته. او حکم اول زمړ په کور کې شری شته دغه مسلین چې ټوله مسلین سره دا هیله کوم چې معنی راشي د زموږ هوا د هیوادوالو او زموږ کوم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنی په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین یې نه وي ترلاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات سي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره سي.
موږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه و وس عام دی. ګای دوه کوره پخته دا غو دوس چې راوځي نور دوه کور وته زی دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دښ کې ناری وی واکسین دی په ماجه چې راولي ماجه ته آیا ته فکر وکړه زن نه یم زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته وویل، پرون واکسین والا راغلی باره، ما ورته وویل ما چې نارې وای په فصل کې یا په دښت کې نارې وای وایم ماجت یې راول. ماجت یې تا ته څوک درولي؟ زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور. ورسه دروازه ور وټکه، ور سړي ته خپل واکسین ورکړه، دی رقم یې مه کوه وروره.
بلخوا د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شیری ناروغي زیاته سوې. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شیری ناروغي کمه سوې ده.
په اروزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شیری واقعات زیات سوي دي؟ دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښه نشته چې په اروزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي، چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه په کښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم بور شو د هغو چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي. تاسو سره تفصیل شریکو، خو تر هغې وړاندې ورځو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه. یو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورځو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستورمزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوو روسي ستورمزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې امریکایي ستورمزلی فرانک روبیو له دوو روسي ستورمزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پر مځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نورو روسي ستورمزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخواني شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستورمزلې روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک. د خټک صاحب، تاسې ستړي مشي د دغې چاودنې په اړه چې نن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلعه کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلعه د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جومات چې کم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغوی د یو واک، یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او سو وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا د ما چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او همدغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا د ما د دې چاودنې ذمهواري کمې ډلې نه ده قبول کړي، او د چودنې نه فوراً پس د طالبانو، یعنی د تحریک طالبان پاکستان، د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو او هغه وی چې مونږ په دې چاودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب کدام را ته وای د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چاودنه شوې، دا چاودنه چرته شوې او تلفات یې څومره؟
بالکل، دا چاودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده، په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چاودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چاودنه شوې ده او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه مونږ ته وویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دی کوشش کوو چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې ووژل شو او دویم کس جمعات ته دننه ورغی او هلته یې چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلته سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیان نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرشو و د دې خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نشته معلمان، دغه ورته ناسي پر د خاور باندې بادونه هم دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایل معلمان به ورته ناس ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. تنظیم دا دی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. فلحال سبقان وایي، د مکتب دوخ په مسجد کې وایي. مشکلات مو دا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. دا مرستې اوس امکانات راته برابر کړي، باید مکتبونه راته جوړ کړي.
اکبر جان دی. مکتب وایي پرشونه او میزونه معلمان پر مځکه راته ناسي. شی نسته په مسجد کې، سبق وایي کلمان او کتابچې نسته.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین دغه ستونزه مني، خو وایي د حل لپاره یې د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپمو.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomode facebook پانا ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
وزو په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر مخام د کونړ یو شمیر سیمې ګلې توپان او سخت باران ځپلې دي. ځای اوسیدونکو وایي له ګلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډېر زیان رسیدلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر مخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی.
ډیره سخته ګلې وشله، باران او سره تیز باد او سره فصلونه ټول خراب کړل. موږ خپل د شپتالانو باغ د چې داغې نه ټول لغه کمې پاڼې او دغه چې پکې ټول په ځمکه پرې وتل. شولې پخې وې، جوار هم دغسې رسېدلې دي ثمر ته. ډېر زیات فصلونه داسې کړه چې د منځه یې وړل او خراب یې کړل او ډېر نقصان یې ورسول.
نن ماښام ډېره زیاته ګلې وشله، باد و باران هم ورسره و. دغه ګلې کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته ګلې وشوله ځکه په ځمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمي ځمکې وچکالۍ له کرکلي ویستلي او کومو ځمکو ته چې اوبه رسېږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام گلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پاڼه پاتې نه شوه، ونو پورې پاڼه پاتې نه شوله. سخته گلی زمونږ په منطقه وشوله. زراعتي ځمکې هم کمې وې، همدغه هم زراعتي ځمکې وې چې دې بارانه او گلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو دپاره للونونه کړي وو، زحمت ایستلی وو، بزغلي کړي وو، پټي کړي وو، هغه ټول گلی وو خراب شو. نو غریب خلک دی، فقر هسې په دغه اندازه دی چې بله خواري غریبي نشته. دی زموږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، د کال خواري او چې کومه وه هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې د منځه لاړه. باید زموږ د زمیندارو زموږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو تر څنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمېر سیمې هم توپان، باران او ګلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولی. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دي ویلي.
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسي نه کوي او سوارلۍ به نه وړي، ټیکسي لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسي لین ورنه کړي یا د سوارلۍ دپاره پرېنه دي، دغه ډرایوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډېر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسي ته ټیکسي لین واخلي یا ټیکسي رنګ ورکړي. نو نه د رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسي لین ورکوي نو مفتي باید ورکړي، او که ټیکسي لین هم کېږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده، دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد یم له هلمند نوزاد څخه. زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار، داسې عمومي شارع شیم یا د ولسوالۍ پورې بیا چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو او د لمانځه ځای نه لرو. دا ډېر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر دغه عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داسې لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اوداسه ځای سته، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو څخه خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 40 کیلومتر یا پر 1.5 کیلومتر باندې د زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار شي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی ویني مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د آزادۍ ملما د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د دغه راپورونو جزئیات آزادۍ رادیو په پروې پانه چپته آزادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړي او همدارنګه زموږ راپورونه کولای شئ زموږ پر فیسبوک ډاٹ کام/آزادۍ رادیو باندې هم پیدا کړي. اوس هم دغه پروګرام خبرو